السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجنیرانو حمله شوې ده یو امنیتي سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د خبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو گاډو شوې ده د امنیتي سرچینې ادعا کړي چې د بریت په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغه سرچینې زیاته کړي چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه ده له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د بریت ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ پیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بیلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بیلابیلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکېنو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون ویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تېرو جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډنګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې 6% یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې اف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنې کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړې دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې ووژلې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په د یارم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم بند کړی دی تر خوای د زرګونو دینی مدرسو درامېسته کولو هوډ خودله
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس لاس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ
د سنگر ساپی په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې له ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره 13 نور کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه 13 کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعده کړې ده. یعنی
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللې. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناتو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړي وي د داعش لاسته ورغلي دي. جزئیات د امید زهیرمل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتې دوه اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوال سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجې ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمیر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستي. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمالوی او چکه د القاعده یو شمیر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوسی تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناتو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یوه اعلامیه کې د افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پر راپسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویل چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم کاروي، اما په طبي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته وکړي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې لمنځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکل نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامه د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډیرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي، یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هغه قضیه مسائل منتفقه.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا پسیما نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یو امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او 9 پاکستانی پوځیان یې وژلي دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کول لپاره حالته. د پاکستان چارواکو او فوج د دې پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. البته یو بي امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت لکبله د نوم نشولو په شرط مشال ډیو ټول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغه وروسته نشته پایل سو. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولشل او هغه ته په برید کې څه ځان نه دی رسیدلې. سرچینه زیاتوي چې په نشته کې درې امنیتي سرتیري هم جوړ بل سوي چې د یو پکې روغتیاي حالت شنه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونی ڈلی نن رسنوی ته پاستولی بیان کې دعوه کړی چې بیلې مجید بریگیڈ د چنای انجنیرانو پر قافله حمله کړی. بیلې تر دې وروسته په دوم بیان کې بیا دعوه وکړه چې برید او نشته کې څلور چنای وګړي او نه فوجان وژل شوی، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې دعوی تصدیق نسی کولای. د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړی او یوازې له وسوال سره د نشتی خبر ورکړي. بلجون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینای کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواری مني. چینای کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2010 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. له هغه وخت راځي بیجنګ په پاکستان کې د لسکونو ارب ډالر پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولت کار او د دوی د وسایلو وړونکې دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګر بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې نا امنی جوړوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې
د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نو زیږی او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حملې خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو گریگوریفس ښارګوټي لګیدلې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د خارکیف په شرقي، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې 9 وسلوالې نښتې سوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي. د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول سوی راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي. بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول شوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک، خارکیف، کیف، خرسون، زاپوریژیا، میکولایف، دنیپرو پتروفسک، چرنیهیف او لوهانسک مرګ ژوبله اوښتې. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې له ځینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکې او همدارنګه محصلانې له تعلیم منع کړې دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنی در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادی رادیو سره خبرو کې پر روان کال کې په اوناب ولسوالۍ کې د یوې جهادی مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چقدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې. لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سږ کال د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوندزیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسي مزامین جغرافیایي تاریخي مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اسری یعنی ټکنالوژي اسری کم شي په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو د سیخکاری چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غوړي خپل نوم افشا کړی ازادۍ راډیو ته وویل
ما وا یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه
شدیم. زه او خور می پیوی مدرسه کې شامل شویو. هل ته باید څلور کاله درس وایو او روسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هل ته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د سری زمانی له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خځې اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس کسه نور افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نور اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورزي. زموږ همکاري سنا کاکړ له خغلی ساپي سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کست او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي د رستوران د تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د بار یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخت. کړهی د پر د هم منګ یو کړهی پز لرو. منګ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای.
بهرنی هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کامول په دسته ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیرو خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراوي کی.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولې او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لنډو خبرونو ته نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکو ترمنځ نښته شوې. د راپورونو په اساس وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. دې ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستانی فوجان یې وژلي. پاکستانی چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپورت کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللې. دا راپور چې پرون خپور شوی په کې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړې او تر خوایې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د کانټیننټل یا لوی وچو ترمنز په لوبو کې دریم مقام ګټلی دی. په دې لوبو کې چې په تایلند کې شوې دي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم خپله وروستۍ لوبه د 15-1 د میانمار په وړاندې ګټلې ده او د قاره یا د لوی وچو کانټیننټل سیالیو د برونزو مډال یې ګټلی دی. او د اوکراین په اړه هم دا چې اوکراینی چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي ملمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي. څوک یاستې؟ څه کار کوي؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې سیاست راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې می ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. زه د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان او د ډوډۍ خلک او د نور شین مات ډیر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
زه په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
او
چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته و اصلا زه د هغې لپاره تللې وم او بعد لاغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم او ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی وي او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نه ستا زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کپه کنسول کې په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کنسول به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبام دا چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دی الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نان وایي ستا هلته د رستورانتونه ستا افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان ستا خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مم چې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره خاده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې تاسو پاکستانیان او هندیان څومره غادي کور هیڅ لري په سیمه کې چې وو سي ان څومره هوم فیل کوي دا خبره
اخس ما کور دی زالت لوی سوې عملته می سکول ویلې دی الت خلق پیژنم نه چې الت سره لوی سوې ما مثلا زما مور پلار پیژنی زما فامیل پیژنی نو زما کور دی خو ز دا احساس کوم چې ز دا ون انسان سره وتلې ما ز پدری کلنی کی دا ون انسان سره وتلې ما شاید دا احساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلق په انګلستان کې ماته نسوي ویلې چې ته خارجي اته ځای سره نه نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په ماباین کې په ځای ته ورسېده دا
خو سيده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته دی مازی وازی تاسو په افغان په پسترګوینی او بریتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر مایم په مابینس کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت مات مهم دی دوار خلک مات مهم دی ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړ دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې میز ما تاریخ د زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د ټاپټ سیر باندې التنور انجنیر خزی همشته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړي وي په کا په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکې باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یو عزیز یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې وس دا څو کال کېږي چې دیم کوشش کې خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی د ښای هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
وہ دے زایون خلق ډیر دی افغانان لږ کم دی د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلق ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدل دي موږ خو روسته راغلی یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورټ
کورنۍ سپورټ باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې که کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې
بلې زامت
دی کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو یې مخ یادونه وکړه
او کار باید وکړي داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدی یعنی والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت ماغه سې کارونه وکړه څه څه کارونه مالته وکړه
لمخه دې چې زه کونسل سم څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی the part the hisp la part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalak me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراتو وایي څرخم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسې دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I right to you know the خو درې کله نو هم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرمه داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه پاید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه پاید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې څه فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم ستا چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتب ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوید د شزینه لپاره چې راست په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه وو چې د ډېر کال لمخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسیدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې شي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ کوشنیان ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږال ته اوچت کړای دی په لوړه ساته باندې، مثلا د پارلمان په ساته باندې، بیا د کابینې تر ساته باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22000 کې 21000 کسان استلې چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل بریتانیا سره کار کړي، ځانونه په خطر کې دي. تازه بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي. تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغه لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځي د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په هوټلو کې اوسي؟
د دوی سیچویشن هلته په هوټلز کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د بریتانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنی. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا او غواړي راسي بریتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د بریتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده. او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې تل کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړی مو دي دا کونسل ته ته ورزي چې غوي وکولای شي کومک کوي زینو خلکو سره ما یو واقعا مغه پیسې په ټایم تاسو درسيږي چې بل اخر وکولای شي دغه خلکو سره مرسته وکړي څنګه
تاسو د فاندینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابین کې ډیر فرق راځي یو دا دی چې مثلاً دی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنه بیا فاندینګ کوي سی واخ د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه بل دونه فاندینګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابین کې خو زه فکر کوم سی د پیسې ستا فاندینګ ستا د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې څرکم استفاده کیږي او که یو هیز بل رقم فکر لري بل هیز بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فاندینګ استفاده کوي چې موږ د لاست ډیر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هرو ته مو کور پیدا کړی
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډیر خوشاله نه دي چې دغه خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي د نور ځایونو ریفیوجیز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر سره چې دوی خپل پیسې نشي ورکولای یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ بنشي ورکولای په دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکړي دوی ته نه ورکړي دا ستونزه سمره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په بریتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډیر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډیر ده په د شاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواص باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او زین نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سي سما نه خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوند دی او هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوي سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه وو ایون کده دې انګلیسي از دا نه وو دا کوي سره خپل کار وکړي
مګر فکر کوم دا یا په لری ځای کې به داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډیر نسته بیا نس کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي دا سي دا زموږ د ټولنه یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې دا سي و نه غواړي
ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامات اوسې مننه
سترګو دې زه خړلم زه سم د زړه په سرويشتلم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلم ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا وچات پاتا خکلی جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.